دا مشال رډیو دا محل په پیښور کې د غرمې دولس په کابل کې یولس نیمې بجې دي. په دې خبري سات کې مو زه ګل ایاز او عبدالحی کاکړ هرکلی کوو. په روان خبري غړي کې مو د قبایلي ضلعو خیبر پختونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم راوړې دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له عبدالحی کاکړ.
سرټکی چارواکی وای په کورم کې په تازه فرکې زنشتو کې 2.5 کسان جوړل شوی دي. ملګرو ملتونو په یو ریپورت کې ویلي په افغانستان کې 80% شزي د مهمو موضوعاتو په اړه له سیمیزو چارواکو سره له رابطو څخه بے برخې شوی دي. په واشنگټن کې پرون هزارګونو کسانو د اسرایلي وزیر اعظم نتنیاهو د کانګرس مشترکه غونډې ته د وینا پر مهال د امریکا د پارلمان ودانۍ مخې ته مظاهره وکړه. او سم د خبرونو تفصیل. چارواکي وای په کورم کې په تازه فرکې زنشتو کې 2.5 کسان جوبل سوي دي. چارواکي وزي خلګون مشال لري ټول جګړه پرون په بوشارو کې د امدګي کلی او مالی خېلو د اوسیدونکو ترمنځ پیسې چې اوس خور کلی بالش خېلو او شاوخانو رسمو ته خوځېدلې ده. د پاره چنار مرکزی روغتون مشر ډاکټر میر حسن جان نن مشال لري ټول تر اوسه پوری تر دې زیات سخبن رول سوي دي. دا نه معلومات چې د نشتی پهل کوم لوري وکړي خو د ځای خلکو په وینا وجه حالت د دوه کورنۍ ترمنځ تمځي د ملکیت پر سر لانجه ده. تر دې وړاندې هم په کورم کې د مزکو د ملکیت د شخړې په فرقیزو جګړو اوښتي چې ډېر زیات مالی او ځاني تاوان یې رسولی دي. په سواد کې پولیسو پر پوسټه برید کې دوه پولیس سرتیري او د پولیو یو کارکونکي جوبل سوی دي. د ضلع د پولیسو مشر زاهد الله بیگا خبر اعلان ته وویل چې دغه کسان د تحصیل بریکوټ لنډاکۍ کې د پولیسو پر پوسټه د ناڅرګند کسانو په ډزو کې جوبل سول. زخمیان د سید شریف روغتون ته وړل شوي او پولیسو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه چمن کې ځای خلک شکایت کوي چې افغانستان سره په تګ راتګ کې لا هم ستونزې شته. په چمن کې شاوخوا نه میاشتنې پرلت جولای پر 1 له هغه وروسته ختم شو چې کله د پرلت مشران وویل له حکومت سره مذاکرات شوي دي او دوی اوس بیرته د پخوا په شان له افغانستان سره په شناخت کارډ او تذکره تګ راتګ کولای شي. تر دې اعلان وروسته تګ راتګ بهیر پیل شو خو ځینو کسانو مشال لري ټول چې د اوریدو لپاره په ساعتونو ساعتونو انتظار باسي. د پرلت مشر غسولا پرون مشال لري ټول چې دوی د لغړیانو او نورو خلکو د تګ راتګ د اسانۍ لپاره په یو ترتیب برابرولو بوختي.
اوس تګ راتګ جاری دی. پاته چې زموږ لغړی چانس پیسله سوي ده. خالي موږ ودی ته انتظار یو چې موږ یو ترتیب وشي چې موږ ته جوړ کو زموږ د اسانو چې کوم د لغړیانو د اسانو ریړی دي دا غو پیسله غو کین موږ سره سوي ده. دا ما ایدیه به زموږ سره عمل کیږي کچيري ما ایدیه نس وی عملی عسکري قیادت موږ ته دوکه راکل موږ وسوم و پرلته تیار بیا مو پرلته تیار یو.
د پاکستان حکومت رسمن په دې اړه لاڅنې دی ویلي. په چمن کې د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د پخواني لنډمالي حکومت د فیصلې ضد پرلت پیل شوی و. حکومت اعلان کړی چې د 2023 کال د نومبر له لومړۍ ډېټې راځي افغانستان سره تګ راتګ لپاره پاسپورټ او ویزه لرل لازمي دي. اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ عین پاکستان سبا د تحریک انصاف د نیول شوو مشرانو غړو د خوش کولو د غوښتنې لپاره په ټول پاکستان کې د احتجاج اعلان کړی دی. د اتحاد مهم ګوند تحریک انصاف پر خپل رسمي ایکس پاڼه پرون لیکلي چې احتجاج به د ګوند مشر عمران خان په ګډون د نورو سیاسي بندیانو د خوش کولو ترڅنګ د ګرانۍ او عامه امن لپاره کېږي. ته به داسې حال کې ده چې د عمران خان او د ګوند د نورو بندیانو خوش کولو ضد پرون هم د تحریک انصاف د پارلمان غړو په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی مخې ته بوک هړتال ته دوام ورکړی و. د دې ترڅنګ پرون په پېښور کې هم د ګوند مظاهره کړې وه. عمران خان د پارټي ځینې نور مشران او غړي د محل په مختلفو مکتبو کې په زندان کې دي. د مسلم لیگ نواز په مشرۍ وفاقي حکومت پر تحریک انصاف د ریاست ضد ګوند تور پورې کړی او ویلي دي چې پر دې پارټي د بندیز لګولو په اړه خپلو اتحادیانو سره په سلا مشوره بوختي. او پی ټی آی د حکومت لخوا چې کوم لګول شوي تورونه دي هغه ردوي. ملګرو ملتونو په یو ریپورت کې ویلي په افغانستان کې 80% ښځې د مهمو موضوعاتو په اړه له سیمیزو چارواکو سره له رابطو څخه بې برخې شوي دي. دغه ریپورت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې او د مهاجرت نړیوال سازمان لخوا جوړ شوی دی چې پرون خپور شو. دغه درې ادارو د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې له 878 ښځو او یو شمېر نارینه سره د مخامخ مرکو په بنیاد ریپورت جوړ کړی دی. په دې کې وڅېړي په اجتماعي، اقتصادي او ژوند په نورو بیلابیلو برخو کې افغان مېرمنو د وصیت پاړه تیر یو کال په پرتله ناهیلي زیاته شوې ده. اورسه خبر داسې په واشنگټن کې پرون زرګونو کسانو د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو د کانګرس مشترکه غونډې ته د وینا پر مهال د امریکا د پارلمان ودانۍ مخ ته مظاهره کړې. دوی په غزه کې د اسرائیلو جګړه او نتنیاهو وغندلې. په خپل وینا کې اسرائیلي وزیر اعظم د امریکا د ملاتړ مننه وکړه او ټینګار یې وکړ چې تیار دی چې د بشري چې د بشپړې بریا ترلاسه کولو پورې به د حماس ضد جګړې ته دوام ورکوي. امریکا او اروپایي ټولنې حماس سره ګډه ډله ګرځولې ده. د کانګرس ډیموکرات ګوند تر 500 زیاتو غړو د جګړې د مخ بیولو څرنګوالي په اړه د احتجاج په توګه د نتنیاهو د وینا په غونډه کې ګډون ونه کړ. مزارشان د استوګنې تر ځایونو تیرېدو وروسته د واشنگټن د مرکزي میټرو سټیشن مخې ته ورغونډ شول. کله چې مزارشانو د امریکا ستر بیرغ راکوز کړ نو دا مهال پولیسو اقدام وکړ او لږ تر لږه یو کس گرفتار کړ. د خبرونو پای
خبرونه مله مشال اړې واوردل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړ. کچره سروانه کړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. په کورم کې د ازمکه په سر پیل شوې جګړه په فرقایزو نخوتو اوختي چې پکې تر وسه پورې شاوخوا دوه دیش کسان زخمي شوي دي. د چمن او سپین بولدک لار خلاصه شوې خو ځای خلک وای چې په تګ راتګ کې لا هم مشکلات شته.
راته به جره غل تقریبا په سوو کسان ولاړ دي. پنځه نفر یې لکه بیا په غنټو غنټو باندې بیا پنځه نفر یې لکه ته توبه جز د یو تقریبا یو بجه بیا دولس بجه بیا ته وسه ویل مخلوق نه دی لکه.
د کراچۍ بندر په سلګونو مزدورانو احتجاج پیل کړی وای چې نو کورو ته خطر ده.
2800 مشمول شتاب 2800 خلک دا غي زیره کفالت تقریبا 28000 23000 خلک دی. 28000 کې کم د دې زیره کفالت خلک دی.
د پاکستان ولسمشر د اقلیتونو په اړه پر ترمیم شوی قانوني مسوده لاسلیک کړي. د قانون لمخې اوس د جنۍ او هلک د واده عمر کم څه کم 18 ټاکل شوی.
18 سال الگ عمر بکار دی او 18 سال زنانه عمر بکار دی. نو ازما خپل نظر کې دا ډېر خوشاله خبره ده.
دا او نور سره د شنونو او تبصرو درخبرو لمشال رادیو سره. مشال ریته تاسې غواګي. په کورمکی د زمکه د ملکیت په سر لانجه یو ځل بیا په فرقایزه جګړه اوختی ده. چارواکي او ځای خلک وای چې جګړه پروند باشورو په دوه کلو کې پیل شو چې روستو نور سیمه ته هم وغځیده. د پړچنار مرکزی روختون مشر وای تر وسه ورته تر دېش تو زیات زخمیان ورول شوې دي. تر دې وړاندې هم د کورنۍ او قبیلو ترمن د زمکو لانجه په فرقایزو جګړو بدلی شوې دي. نور تفصیل له طارق اورګزی.
د پړچنار هډکوارټر هسپتال مشر ډاکټر میر حسن جان مشال لډیو تویلی په 14 جولای د بشارو پر سیمه په شروع شوی جګړه کې تر اوسه څوک مړ شوی نه دی خو په کې د زخمیانو شمیر تر دې شو زیات دی. جان زیاتوي په مرکزی روغتون کې ایمرجنسی تر لګولو پس د زخمیانو علاج لپاره روغتي عمله چمتو کړی شوی ده.
کله مزدګر دغه سلسله شروع شوله د جړپونو والا نبی مو څومره چې سټاف ته ډاکټرز دي پرامډیکس دي نرسنګ سټاف ته د میډیسن حواله سره اکسیجن نه داسې بجلی نور کوم مینجمنټ دي هغه ټول به مونږه اس یوزوال چې کلم داسې سچویشن جوړیږي هغه تیارنی به مونږه کړی وي. نو اوسه پورې چې کوم ریسیو شوی دي او ټریټمنټ روان ده حکومت سم دا کانټاکټ کیو ان شاء الله ډیر زر به د سې امید شته چې جګړه به سٹاپ شي.
د چړشمبه په مازیګر په بشرو کې د مدګي کلی او مالی خلو ترمن جګړه تر پیریدلو پس وز د خوار کلی بلش خیل او نورو سیمو ته غزیدلې ده. کڅو هم دانه د معلومات چې د جګړې پیل چا کړي خو هغلته د دوه کورنۍ ترمنز پرزمکه لا کلونو رهسې موجود ذاتیش خړي دغه توجه پیدا کړي. د مالی خلو حشمت علي مشال لډیو تویلی په بشرو کې پر اویا جربا انتقاریزم کا د شخړې حل تراويستلو پس جرګه د شوی فیصله په عملي کولو لګیا و. چور باندې نامعلومه ځای دز وشولې او هر څه لمنځه وړل.
ای ډی سی زری نگرانه کې او کرنل او بی ام نگرانه کې د سې پسنه وشولې سره ټیکټرون بچي ګول پجیزم کې کیبورډ ټیکټرون کور کوي د ملي خیرو او مشاري مشورو نگرانه کې او ګورنمنټ نگرانه کې پسندا پسلا وشولې مرولولو ما وکلی ته کلیس کلم مرولولو دې ټایم کې تقریبا سی څو ټایم هو د کی بیس نه پر لاس وشول پته نه وای د کوم سیډ نه وشول هو بل لاس وشول د مت نه وفاشو.
په بشرو کې تر دې وړاندې سوزل د ځمکې برښړه جګړې شوی. په یاد علاقې کې چې کله هم جګړه شروع شي نو هغه هغلته فرقایي زبړه خپل کړی. د میرباغ اوسیدونکو او مدني فعال پټان عبدالخالق مشال رډیو ته وای، دا ډیره د افسوس خبره ده چې پر معمولی شخړو بار بار جنگونه کیږي خو حکومت حل پر اوستلو کې ناکامه دی.
جنگ د دوو پری کې وي، د دوو کلی وي یا د دوو خندانو نیوي، زه بیا دی تاریون پاتې یم چې دا جنگ بیا په ګنټو ګنټو په سنګنټو کې بیا د نورو مورچو ته څنګه دی دی مطلب دا وسیخ کیږي. په کار دا نه دی چې مونږ دومره دلته ایف سی لرو، مونږ دلته فوج لرو، مونږ دلته انتظام لرو، مونږ دلته پولیس لرو، یعنی دغه نه دومره هم خوب د چونه کیږي سره دا به نه کوو، د غټ اسلحه استعمال به نه کوو، دا مورچې به نه جوړو. نو بدقسمتی خبره دا دی چې دلته هغه خبرو نه جنگ جوړیږي چې هغه خبرې د جنگ جوړونې قابل نه دي.
بلخوا په دغه اړه مقامي پولیسو سویلي او نه د ضلع انتظامي ښکاره دریځ مخې ته راغلی. البته په بره کورمه کې یو انتظامي چارواکي مشال لوډیو ته ویلي، د جګړې ودرولو پر معامله دوی د امنیتي ادارو او مقامي مشرانو سره په تماس کې دي او زیاتوي د سیمې امنیت به ډېر زر بیرته بحال کړی شي. کورمه یو داسې حساسه قبایلي سیمه ده چېرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته وخت پر وخت په مختلفو شخړو د هغوی ترمن جګړې شوي چې پکې دواړو خواو عام وګړو ته مالی او ځاني زیانونه اوریدلې دي. په 2003 کال کې د مری پر سیمه شیعه سنی مشرانو ترمنځ یو لوزنامه شوي چې پکې د ځمکو شخړې زر تر زره په کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوي خو تر اوسه داسې نه دي شوي. طارق ورک سے مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
مشال ریته تاسو غوږی. د پاکستان حکومت د چمن او سپین بولدک ترمن په شناختی کارت او اغوان تذکری د خلکو د تګ راتک په اړه د احتجاجیانو غوښتنه منلې ده او لاره اوس خلاصه شوې ده، خو خلک وایي چې په تګ راتک کې اوس هم ستونزې شته. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې دغه ستونزې هم هوارې کړي. په چمن کې له شاوخوا لسو میاشتو راهیسې پر لت روان و چې پکې غوښتنه کېدله چې د پاکستان حکومت دې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې لازمي کړل شوی شرط ختم کړي. نور تفصیل له چمنه د ثبت شبنم په دې رپورټ کې وره.
د جولای له درشتمه پر ډیورن کرښه د چمن او سپین بولدک ترمن سره دی دروازه باندې ایواز د چمن او سپین بولدک ته خلکو تاګ راتګ پر پاکستان شناخت کارت او افغان تذکره باندې پیل سوی. په دې اړه د چمن یو اوسیدونکی انس خان د جولای پر څلورشتمه مشالې ډوته وویل،
شناخته کارت لاړم، شناخته کارت رالم، منډی له لاړم، برته رالم، نو هیڅ ما ستنه نه دي کړی ستبر چیش لاړ بر چیش را.
د چمن وسیدونکو برات خان د جولای پر څلورشتمه مشالې ډوتول چې لساره دروازې ته انتظار کړی چې افغانستان ته پر پاکستان شناخته کارت واوړي خلاوار نه دی ورته رسیدلې. اغه له حکومت ورته په تاګ ورته کې د سنتیا ورکولو غوښتنه کوي.
ځل ته سیمه پخنداري کومه وروره سار ته پرته به جره غلیم پرته به جره غلین تقریبا په سوو کسان ولایږي 15 نفر یلا کې بیا په غنټو غنټو باندې بیا 15 نفر یلا کې بیا دروازه تقریبا د تو به جز د یو تقریبا یو به جبې یا 12 به جبې
د پاکستان حکومت د تیر 2013 کال د نومبر له لومړۍ نیټې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی و چې پر ضد یې سیاسي ګوندونو، سوداګرو او پنډیانو د تیر 2013 کال د اکتوبر له 8مې په چمن کې پرلت پیل کړی و چې د روان کال د جولای پر 8مه ختم کړل سو. پلتوالو له حکومت د چمن او سپین بولدک ترمن سره د دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستان نشنات کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوله. د چمن د پلت مشر غوسله د جولای پر څلورشتمه مشالې ډوتول چې د خلکو د تګ راتګ او د پنډیانو د کاروبار په اړه د حکومتي چارواکو سره خبري روانې دي چې په نږدې ورځو کې به ټول ستونزې هوارې کړل سي.
د بارډر د تګ راتک د اوس درې مسې چې کوم یا څلور مسې زموږ فیصله د عسکري قیادت سره سوي دا د اوس تګ راتک جاری دی. شاید تیبوم کلیلی است تیبوم کتلی چې شناخته کارت والا روان دی، دا خو د بولدک تذکری والا را روان دی.
زه پاته چې زموږ لغړی چانس فیصله سوي ده، خالي موږ ودی ته انتظار یو چې موږ یو ته تیبو شي چې موږ ته جوړ کو. زموږ د اسانو چې کوم د لغړیانو د اسانو ریړی دی دا غو فیصله غو وکیل موږ سره سوي ده. زموږ سره دا ما ایدی سوي دي، دا ما ایدی به زموږ سره عمل کیږي. کچيري ما ایدی نه سوي عملی عسکري قیادت موږ ته دوکه راکل، موږ اوس هم و پرلته تیار
بیا مو پرلت تیار یو هر کله به مش پرلت کوو.
د چمن او سپین بو دکترمن سره د دروازې د خلاصېدو په اړه د بلوچستان حکومت رسمي بیان نه دی جاری کړی، خو د پاکستان د پوځوان میجر جنرال احمد شریف د جولای پر 28 یو خبري غونډه مال وویل چې پاکستان باید افغانستان سره پر شناخت کارت او تذکره باندې د تګ او راتګ اجازه ورنکړي. هغه وویل چې د دوی وادونو ترمنځ بغیر له پاسپورت او ویزې د سفر اجازه نه وي. سمت شبنم، مشال ریډیو، چمن.
مشال ریډیو ته تاسو غواګي. پرون تیر کې انصاف اګوند د پاکستان په مختلفو خارونو کې د خپل ګوند مشر او بنسټګر عمران خان او نور غړو د نیولو پر ضد علامتي بوکړتال او مظاهره وکړي. دوی د حکومت ضد شعارونه ورکول. مظاهره چانو غوښتنه وکړه چې عمران خان او نور بندیان دي زر تر زره له زندانه خوشې کړل شي. د تحریک انصاف مشر او نور کسان په مختلفو مقدمو کې دا وخت په زندان کې دي. لپی خبر د عظمت علی شاه رپورت اورو چې د مظاهره چانو په شعارونو پیلېږي.
دغه غونه په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی مخې ته د پاکستان تحریک انصاف د مشرانو او پلاویانو لاړخه لګول شوی د بوک هړتالي کیمپ دی. د پاکستان تحریک انصاف یو مشر او د قومي اسمبلی غړي علي محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د جولای په 28 د اسلام آباد پولیسو د هغوی د ګوند ویاند رؤف حسن او نور پلاویان د پاکستان تحریک انصاف د مرکزی دفتر نه گرفتار کړي، باید حکومت ته هغوی راخوشې کړي.
سیران دی رهاشی منډیټ ته واپس شي. د تحریک انصاف په دفتر باندې هیڅ قسم بندیز نه ونو. زمون کارکونان سره درو فسنه دي واپس مون ته واپس کړی شي. هیڅ جرم نه کړی. حق وینا کول دهشتګردي نه ده، صحیح خبره کول ریشا ویل دهشتګردي نه ده. چې کوم دهشتګردي تاسو ته معلوم دي او د نورو خلکو ته معلوم دي، پکار چې دغه دهشتګردو پسې لاړ شي. سیاسي خلک چې کوم دي بورم نه خلک دي او د تحریک انصاف کارکون دهشتګرد نه دی، محبوب وطن پاکستانی دی.
د اسلام آباد پولیسو د جولای په 28 رسنو سره په خبرو کې ویلو چې د پاکستان تحریک انصاف پلاویان یې د پاکستان خلاف د دروغو د پروپاګاندا کولو په تور گرفتار کړي. د ګوند د مرکزی دفتر نه کمپیوټر او نور ضروری اسناد هم په ولکه کې اخستي. دا پاپی خبر کې د پاکستان تحریک انصاف د پلاویانو او مشرانو د احتجاجي بوک هړتالي کیمپ غږونه دي. د مظاهرچیانو په وینا چې حکومت په عمران خان او د هغه په خزا او نورو توګون په پلاویانو بې بنیاده کیسونه جوړ کړي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د هغه کورودانی بشرا بیبی ته په عدت کیس کې د اسلام آباد یو عدالت د جولای په 14 د خوشی کولو امر کړی، خو لا هم د توشخانه په کیس کې په زندان کې دي. کیمپ کې شریک د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا د زنانو د سانګې جنرال سیکرټری ډاکټر نادیا مبارک مشال ریډیو ته وویل چې د ګوند د مشرانو او پلاویانو د راخوشي کولو پورې به احتجاجي تحریک روان وي.
زمونږ چې کوم خويندې، زمونږ چې کوم میندې چې په جیلونو کې دي او چې نور کوم اسیران دي، دوی ټول د رهایۍ لپاره دا کیمپ لګیدل دي. او ان شاء الله دا احتجاجونه او دا اوازونه به اوچتېږي تر څو چې عمران خان مونږ آزاد کړی نه وي. مونږ خويندې میندې چې کوم دي آزاد شوی نه دي، بشرا بیبی آزاد شوی نه، نو تر څو پرې به مونږ دا آوازونه به اوچتېږي.
د پاکستان تحریک انصاف ځینی پلاویان د کال 2023 د مئی په 9 سرکاري ودانو ته د زیان رسولو په تور په جیلونو کې دي. روان کال د جنوري په 10 د پاکستان یو خصوصي عدالت د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان شاه محمود قریشی ته په سایفر کیس کې د 10 کالو د قید تیرولو سزا اورولې ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشالو ته تاسې غواګي د پاکستان پارلمان د اقلیتونو د ودونو په قانون کې له بدلون کولو سره د جنکو او هلکان لپاره د بدونو عمر زیات کړی دی. د دې بعد ولسمشر آصف علي زرداری پر دې قانون پرون لاسلیک وکړ. د نوي قانون تر مخې د واده عمر 18 کاله ټاکل شوی دی. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې په 13 بیا په سند کې د اقلیتي مشرانو په وینا په جنکو د ودونو د لارې په زوره مذهب بدلول کیږي. په قانون کې د نوي بدلونو هدف د دې مخنیول هم دی. نور تفصیل شبیره مجان راکوي.
د پاکستان صدر آصف علي زرداری لخوا د عیسایانو د ودونو قانون 1802 کې بدلون باندې لاسلیک ورستو. اوس لازم ده چې د واده کوونکو عیسائی هلک او جنې عمرونه به لږ تر لږه 18 کلونه وي، کم چې وړاندې د هلک لپاره 14 او د جنې لپاره تر 18 کاله وو. د بشر حقوقو فعالانو او عیسائی منصب بنکو په وینا د دغه کم عمره ودونو لوجه پاکستان کې ډیر داسې کیسونه رامسته کیږي چې پکې د کم عمره عیسوي انجنونو مذهب په جبري توګه بدلول شي. قانون پوه او د بشر حقوقو فعال مهفش محب کاکا خیل مشال لرو ته وای چې قانون خو بدل شو او غوړه کار وشو، خو ځنې نور داسې ګامونه هم پکار دي چې پورته کړی شي، ځکه یوازې عمر زیاتولو سره د ستونزه نه هواریږي او د عیسایانو د ودونو قانون کې نور هم ډیر کمی دي.
کم از کم چې 18 کاله عمر نو دومره سوچ بوج بلری چې خپل یو سوچ بچار نه پس با هغه یو فیصله کوي او پاغه باندې بزور زبردستی نه کیږي. حکومت وګورو جبري ودونه چې کم حد پوری دي او چې کم فورسټ کنورژن دي د ودونو په صورت کې هغه صرف او صرف عمر تبدیل کول سره به ختمیږي نه. د لپاره ډیر زیات متب سغشتل پکاري، ځکه چې کوم وګورو نو د کې سوشل او کلتوري فیکٹرز ډیر زیات انوالو دي چې خلکو آگاہی نشته دی، تعلیم په خلکو کې کم دی، غربت ډیر زیات دی، جنډر انیکوالټی ده. نو دغه شیزونه به هم سولف کولو ضرورتي، په دغه معنی به هم نظر ثانی کولو ضرورتي. د جسته د دوی پادریان چې کم د دوی اغه نکاح پڑھا وهی نو اغه ريجستره نه دي، په کار دا چې اغه مخکې راوستل شي، اغه هم خلاف اکشن واغشتل شي.
دا چې د صحیح مذهب مشران د ودونو د ترمیمي قانون ته سرنګوري نه د دوی مشر او پاکستان کې د اقلیتو د حقونو لپاره کارکونکي اګستن جیکب وای ډیر مدیره چې د دوی دا غوښتنه وا، ځکه دا قانون شوخه 200 کال زوړ دی او باید نوې دور سره سم د کې بدلونونه وکړل شي.
مونږ ډېر خوشاله او دا مونږ یو زوړ مطالبه او ګورمنټو پاکستان نه مینورټي سره جو کې پاکستان کې صرف او صرف 3% پاتې شو، 97% مسلمان آبادی دی او صرف 3% آبادی نان مسلم او بل اقلیت. نو زما خیال دی دا خبر ډېر خو او دې باندې اوس 18 سال الگ عمر بکار دے او 18 سال زنانہ عمر بکار دے. ازما خپل نظر کے ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ اور ایز اے کمیونٹی لیڈر دا ڈے خوشحالی خبر دے.
دا د منرا چې د پاکستان د سنت لخوا ترمیم لا منظوره ورسته هم دا قانون تر یو کال پورې په قومي اسمبلی کې پروت وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال لري تاسو غوږی د کراچۍ بندر کارکونکو لاتيري یوي ونی رایسي د کراچۍ پورت ٹرسٹ د دفتر مخې ته احتجاج پیل کړی دی. دوی ویر لري چې حکومت به له نوکریو نه لری کړی. په داسې پدې کې داسې کسان هم شته چې لشاو خوشل کولن رایسي په دې بندر کې کار کوي. خو د کراچۍ پورت ٹرسٹ وایاند اشارق احمد اپون مشال لري ویل چې د پورت اینڈ شپینګ لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټه د مزدورانو له اتحادیې سره خبري پیل کړې دي او دا ستونزه به ژر هوار کړي. نور تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي په راکوي.
د کراچۍ په بندر کارکونکو خواریکا خو د تیر یوي اونۍ راهسي د کراچۍ پورت ٹرسٹ دفتر مخې ته احتجاجي پرلت پیل کړې دي. احتجاج کوونکي وایي چې حکومت دوی شاوخوا 3000 مزدوران له دندو وباسي.
مزدور مزدور مزدور
دا مزدورانو د اتحادی مشر داود مومند د جولای په 15مه مشال لیډیو ته ویلي وفاقي حکومت د پورت اینڈ شپینګ وزارت د جولای په 6مه د کراچي ډاګ لیبر پورت د ختمولو لپاره یو خط استولې دي.
2700
بشمول سٹاف 2800 خلق دا غی زیر کفالت تقریبا 28000 خلق دے 28000 سے کم دا دی زیر کفالت خلق دے حکومت تقریبا دا کراچی بندرگاہ 86%
دا کراچی پورٹ ٹرسٹ کے پی ٹی ویان شارق احمد بیا مشال ریڈیو تو ویلی چې د قومی اسمبلی د پورٹ اینڈ شپنگ قائمه کمیټۍ د مزدورانو اتحادی مشرانو سره په دې اړه خبرې روانی دي او ډیر زر به دا ستونزه هواره کړي شي. نوموړي په وینا چې دا ستونزه ځکه راپورته شوې چې د کراچۍ بندر ځینې برخې بهرنیو کمپنیانو ته سپارل شوې دي او یادې کمپنۍ د ځایي مزدورانو په ځای په تکنیکی مشینانو کار کوي. په احتجاجي پر لتناس عظیم خان بیا مشال ریډیو ته وایي چې د شپږ دېرش کالو حسی د کراچی په بندر مزدوری کړي خو اس ناسا په د نوکرۍ نوستل کیږي.
نن د حکومتران په موږ راغلي ظالمانان چې هغه کله موږ د یو نوټس راکړي کله بل راکړي او زمونږ نور اساس رنشته واحد د نوکری را هم بسې زه ما بسې شاته تقریبا ول ساتل استنا د خوراک والے دي نو سره کمای وره سو نشته خو زه دي نوکری سره د ناسم چې څنګه سمې راوشي چار پانچ تاریخ باندې هغه د وړو سکول فیس نه وي کور خرچي
په احتجاجی پرلت کې موجود طارق خان بیا وایي د دوی نن اقتصادي وجنه کیږي ظلم ورسره کیږي او خپل او ماشومان ژوند لپاره دوی په احتجاج ناستي.
نن زما 25 سال سرویس کې دا پیل ازل دي سي او حالات رااله چې هغه مونږ د خپل ادارې نه رالو د کیپټي ډاپس مخه تکې نه چې زمونږ نن ماشي قتل عام کیږي د مزدورانو زمونږ روټي غسل کیږي زمونږ د بچو مستقبل غسل کیږي زمونږ سره یو ناروا ناجایزه سلوک کیږي. زمونږ حکومت پاکستان ته کم چې الاو کم دی هغه ته زمونږ گزارش ده چې په عین پاکستان کې چې کم یو اعلی افسر نواله تر یو عام شهري مانم هغه عید کیږي د هغه عین مطابق مونږ ته زمونږ حقوق مونږ ته راکړل شي او چې مونږ په دې کراچی کوټس باندې خپل مزدوري کوو.
د کراچی بندر د خوارکخو په احتجاج کې ناس انور علي خان بیا مشال ریډیو ته ویلي په خوا د کراچی بندر مزدوري ډیره سخته وه نو ځکه وازی پښتنو کوله او په دې مزدورانو کې 80% پښتانه وو. نوموړي په وینا چې حکومت د کراچۍ بندر زیاتره برخې په بهرنو هیوادونو او کمپنو خرڅې کړې دي نو ځکه د ځایي مزدورانو مزدوري روز تر بلې کمیږي او یا ختميږي.
دا تقریبا 80% پښتانه دي او په دې پورت باندې اکثریت د پښتنو د سخت کار او د دې وجه نه پښتنو د سخت کار کولو نن مشینري راغه اوس هغه وایي د قلم په یو کش باندې وایي تاسو ټول کور ته ځئ. زموږ ډېر مزدوران درې کال اوسې چې هغه ریټایر شوي دي دا غوی له واجبات نو ورکه د فند هغه ورته روکو کړی دي او دغه مطالبه نیولې ده چې دغه اداره په ملک باندې بوج دی.
بلخوا د قومي اسمبلی سټینډینګ کمیټې میریټایم افیرز یا سمندري امور غونډه د جولای په 24 د کمیټې مشر او قومي اسمبلی ممبر عبدالقادر بلوس په مشرۍ کې شوې چې په کې د کراچۍ بندر د کارکونکو په اړه هم خبرې شوې. د کمیټې د غونډې په اړه د قومي اسمبلی د سیکرټریټ نه خبر شوې بیان کې ویلي چې کمیټې به په دې اړه ټول معلومات راټولوي او غړي به ډېر زر د مزدورانو سره ویني او د مزدورانو ستونزې به هوارې کړل شي. د کراچۍ په بندر د کارکونکو لپاره په کال 1993 کې د کراچۍ ډاګ لیبر بورډ په نوم اداره جوړه شوې وه چې 9000 مزدوران پکې رجسٹرډ وو. په تیرو 100 کالو کې ځینې مزدوران ریټایر شوي او ځینې وستل شوي دي او اوس شاوخوا 2800 مزدوران پاتې دي. یاد دی وی چې په تیرو وختونو او په دې وروستیو کې د پاکستان وفاقي حکومت د کراچۍ بندر ډېر برخې سعودي عرب، دوبۍ او نورو بهرنیو کمپنیانو ته سپارلې دي. د چارواکو په وینا چې وس د پاکستان حکومت کراچۍ بندر کې پی ټی د بندر په چلولو کې ډېر کم واک لري. په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبريال وکیل رحمان بیا وایي چې حکومت د لوی زیان یا خسارې له کبله سرکاري ادارې خرڅوي یا نچکاري کوي. نو په وسني حالاتو کې بیا شخصي ادارې کارکونکو ته د تیر په حساب تنخواګانی او مراد نشي ورکولی. نوموړي په وینا په پاکستان کې د بیالبیلو ادارو له نچکاري رستو په لویه کچا کارکونکي له دندو لري کړل شوي دي. نو د نورو ادارو په څیر د کراچۍ بندر نه هم په لوی شمیر کې د کارکونکو د بیروزګارۍ خطر ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده. کده روانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګو سي.
مشال لوی تاسې واګی خبری سات ته خو په پیښور کې د غرمې 12 بجې شې بي دي. عبدالحی کاکړ هم را سره په سټوډیو کې ناست دي نو له غره د خبرونو لنډي څو
چارواکي وایي په کورمه کې په تازه فرقیزو نښتو کې 2.5 کسان ژوبل شوي دي. ځایي خلکو او چارواکو نن مشال ریډیو ته چې جګړه پرون په بوچارو کې د مدګي کلي او مالی خیلو د اوسېدونکو ترمنځ پیل شوه چې اوس خوار کلي، بالش خیلو او شاوخوا نورو سیمو ته غځېدلې. په سوات کې د پولیسو پر پوسته برید کې 2 پولیس سرتیري او د پولیو یو کارکونکی ژوبل شوي دي. د ضلع د پولیسو مشر زاهد الله بیگا خبر اعلان ټول چې دغه کسان د تحصیل بریکوټ لنډکۍ کې د پولیسو پر پوسته د ناڅرګنده کسانو په ډزو کې ژوبل شوي دي. د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه چمن کې ځای خلک شکایت کوي د افغانستان سره په تګ راتګ کې لا هم ستونزه شته. په چمن کې شاوخوا 9 میاشتنۍ پرلت د جولای پر 1 له هغه وروسته ختم شو چې کله د پرلت مشران وویل چې له حکومت سره مذاکرات شوي دي او دوی اوس بېرته د پخوا په شان له افغانستان سره په شناخت کارډ او تذکره تګ راتګ کولای شي. تر دې اعلان وروسته د تګ راتګ بهیر پیل شو، خو ځینو کسانو پرون مشال ریډیو تور چې د اورېدو لپاره په ساعتونو ساعتونو انتظار باسي. اپوزیشن احتیاط تحریک تحفظ آئین پاکستان سبا د تحریک انصاف د نیول شوو مشرانو او غړو د کوچ کولو د غوښتنې لپاره په ټول پاکستان کې د احتجاج اعلان کړی دی. د احتیاط مهم ګوند پی ټی آی پر خپل رسمي ایکس پاڼه پرون لیکلي چې احتجاج به د ګوند مشر عمران خان په ګډون د نورو سیاسي بندیانو د کوچ کولو ترڅنګ د ګرانۍ او عامه امن لپاره کیږي. د ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې ویل شوي چې په افغانستان کې د 80% ښځې د مهمو موضوعاتو په اړه له سیمه ایزو چارواکو سره له رابطو څخه بې برخې شوي. دغه رپورټ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو پلاوي، یونامه، ملګرو ملتونو د ښځو څانګې او د مهاجرت نړیوال سازمان جوړ کړی دی. او په واشنگتن کې پرون زرګونو کسان د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو د کانګرس مشترکه غونډې ته په وینا په مهال د امریکا د پارلمان ودانۍ مخې ته مظاهره وکړه.
دا خبرونو لنډیز مو له عبدالحی کاکړه واردو. ساسې پام د نور رپورټون په لور راګرځوم. د اسرائیل وزیر اعظم د کانګرس غړي غونډې ته وینا وکړه. بنیامین نتنیاهو په واشنگتن ډی سی کې د چهارشنبه په ماسپخین په داسې حال کې خبرې کولې چې د کانګرس دننه او بهر یو شمیر کسانو په غزا کې د اسرائیل روانې جګړې سره مخالفت څرګند کړ. دوی هلته مظاهره هم وکړه. دا وینا جمهوري غوښتونکو تنظیم کړې وه. نور تفصیل په دې رپورټ کې وو.
د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو کانګرس ته په داسې حال کې وینا وکړه چې د کانګرس له ودانۍ بهر په زرګونو کسانو په غزه کې د اسرائیل د عملیاتو پر ضد مظاهره کوله او د کانګرس دننه په لسګونو ډیموکراتانو په غزه کې د ملکیانو د وژنې او بشري وضعیت پر ضد په غونډه کې برخه وانخیسته. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې د کانګرس تر 500 ډیرو ډیموکرات غړیو وار له مخې ویلي وو چې دوی د سر اعظم نتنیاهو له لوري په غزه کې د جګړې د اداره کولو په اعتراض په دې غونډه کې برخه نه اخلي. نتنیاهو د کانګرس غړیو ته وویل چې په غزه کې د حماس له وسلوالو سره تر جګړې وروسته باید د سیمې مشي فلسطینیانو ته وسپارل شي او غزه خپل واکمني ونه لري. نتنیاهو د کانګرس غړي غونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې د لنډ وخت په مخه اسرائیل د غزې د امنیت کنټرول او لوټه اړتیا لري. حماس ټله متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه د وی ترګر ډلې په توګه پیښنی. د دې وسلوالې ډلې یو جګپوري غړي سامي ابو ظاهري رويټرز اژانسته د نتنیاهو تر وینا وروسته وویل چې له دې ښکاره شوه چې نتنیاهو په غزه کې اوربن نه غواړي. د حماس په مشرۍ وسلوالو پروسه شکل د اکتوبر په ومه د اسرائیل دننه عملیات وکړل چې د اسرائیلي سرچینو له مخې 1200 کسان ووشل او 250 نور برمته کړل. د رويټرز اژانس په باور له هم شاوخوا 160 تنه برمته دي. تر دې بریټ وروسته اسرائیلي ځواکونو پر غزې حمله وکړه چې لا هم دا جګړه روانه ده.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
مشالو ته تاسو غواګي چینایي انجینرانو له 14 کلن زند روستو د لوګر د انک د میسو د پروژې چارې رسمن پیل کړې. فرانس پرسه جان سرګندوی چې دا کان د نړۍ د میسو دویم ستر کان دی چې 1.5 میلیون ټنه میس لري. نور تفصیل په دې رپورت کې وو.
د کابل د جنوب ختیځ په 26 کیلومتره کې پروت د لوګر د عینک د مسو د کان د استخراج لپاره لومړی کارونه رسمند چهارشنبه پورس شروع شول او د طالبانو یو شمېر چارواکو له چینایي ډیپلوماټانو او سوداګرو سره د پټۍ له قطع کېدو سره یو ځای دغه سړک د جوړېدو چارې پیل کړې چې د کان په لور غځېدلی دی. د دې کان د استخراج تړون د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت په 2008 میلادي کال کې د چین له یوه دولتي شرکت سره لاسلیک شوی و، خو په دې موده کې کله د جګړو له امله او کله هم په عینک کې د تاریخي آثارو موجودیت ته د اندېښنې له امله د دې پروژې چارې پیل نه شوې. د فرانس پریس اژانس په وینا اټکل کېږي چې د عینک د مسو په کان کې 1.5 میلیونه ټنه مس وي، خو استاد پوهان امیر محمد موسازی وایي چې یو وخت روسي انجینرانو په دې کان کې برمه وهله چې تر 1300 مترو پورې لا هم مس و او بیا د برمې پل مات شو او نورې هڅې یې ونه کړې. ښاغلی موسازی ازادي راډیو ته وویل که چیرته په 3 میلیارد ډالرو د دې کان تړون شوی وي دا پیسې لږې دي.
د دې کان شاوخوا کې نورې منطقې دي، جوهر ده، ټغر ده، تشتک ده، شاوخوا نورې دي چې هلته هم د مسو پریمانه ذخایر شته دي. دغه قیمت چې ورته کړی ده دا 3 میلیارد ډالر چې تاسو وایې، زه فکر کوم دا به کم وي، دا به د دې معدن د ټول قیمت په حساب باندې دا ډېر کم ده. زه فکر کوم د دې نه به د دې معدن زیات وي.
په اقتصادي برخه کې د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د عینک د مسو د کان د پروژې د پرانیستلو پر مهال د غونډې برخوالو ته وویل
د یادې پروژې په عملي کولو کې چې څومره وخت ضایع شوی دی، اوس یې باید په چټک کار ترسره کولو سره تدارک وشي.
ښاغلی برادر چینایانو ته د امنیت په برخه کې ډاډ ورکړ، اما فرانس پریس اژانس لیکي چې د ناامنیو پیښې په افغانستان کې کمی شوې دي، خو امنیتي ګواښونه یو مخ له منځه نه دي تللي. دا اژانس بیا 2 کاله مخکې په کابل کې پر یو هوټل د داعش برید ته اشاره کوي چې په کې لږ تر لږه 15 چینایان ټپیان شول. د طالبانو چارواکو ویلي دي چې ښایي لږ تر لږه 2 کاله وخت ونیسي چې د عینک د مسو د استخراج چارې پیل شي. د نړۍ په بازارونو کې سږ کال د می په میاشت کې د مسو بیې تر بل هر وخت په بېساري ډول لوړې شوې، او کتونکي وایي چې د برېښنایي موټرو له زیاتېدو سره او د مصنوعي ځیرکتیا له لاغوړېدو سره مسو ته په نړۍ کې اړتیا زیاتې شي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
مشال د تاسې غوږی په خوست کې ایوبی الشفا په نوم یو روغتیایي بنسټ د حق زده کوونکو د کوخونو د ستایلو لپاره لمانځغونډه رابللې وه چې د خوست په کچه یې د کانکور په ازموینه تر ټولو لوړې نمبرې ترلاسه کړې وې. د دې لمانځغونډې تفصیل له خوسته د نجیب الله خیل په دې رپورټ کې وو.
په خوست کې یو خصوصي روغتیایي بنسټ د کانکور د ازموینو هغه غوره لس کسان په یوه لمانځغونډه کې وستایل چې د دې ولایت د نورو زده کوونکو په پرتله یې لوړې نمرې ترلاسه کړې وي او د افغانستان د بیلابیلو دولتي پوهنتونونو طب پوهنځیو ته بریالي شوي ول. د ښوونځي له دورې وروسته د زده کړې یو بل نوي بهیر ته د شاملېدو لپاره د غوره زده کوونکو کومې تیاریانې نیولې وي. محمد یاسر چې په کانکور کې 325.1 نمرې اخیستي د کابل معالجوي طب ته بریالی شوی. نوموړي مشال راډیو ته وویل
بعد د چې مسلسله مطالعه او کافي مطالعه وکړي د مکتب په زده کړه باندې بسنه ونه کړي، تر څنګ شخصي کورسونه آمادګۍ تعقیب کړي او ډېر یو کال دوه کاله دوامدار مطالعه د هرې برخې کتاب نقطه په نقطه کتل زده کول، هغه ټکي چې لازم دی هغه حافظې ته سپارل، دا به زه فکر کوم د دې باعث وګرځي او زده کوونکي تر خپل هدف ورسوي.
د افغانستان په شان ټولنو کې چې د خلکو اقتصاد کمزور او سیاسي حالات پکې لازم ټیکاو نه لري، د کورنیو هیله داوي چې اولادونه طب او انجینري ولولي، خو ځوانان د دې فکر په اړه خپل ملاحظات لري. طب پوهنځي ته یو بل بریالی شوی زده کوونکی همت الله زیارمل وایي،
هر شاګرد ته باید د هغې د خوښې حق ورکړل شي، ځکه چې شوق هغه څه دی چې هېڅکله هم انسان په هغه کې نه ستړی کېږي. که څوک یو مسلک شوق سره شروع کړي که نه، تر پایه پورې هغه یې په خشنه سره سرته رسولی شي.
په خوست کې د کانکور د ازموینې د آمادګیو په برنامو کې له شبروز ښوونیز مرکز څخه یوازې 15 اویا فارغانو د بیلابیلو پوهنتونونو طب پوهنځیو ته لاره پیدا کړې ده. د یاد مرکز مشر شبروز پکتین چې هغه هم د دې ستاینې برخه وایي،
د زده کوونکو د زیات پرمختګ او ښه رسولو لپاره موږ بیلابیلې برنامې لرو. په کورس کې ځانګړي ټولګي، همدا ډول د لایقو زده کوونکو تشویق، او ورسره په راتلونکي کې هڅه دا کوو چې خپل درسونه په ویډیوي ډول هم ثبت کړو، تر څو هغه زده کوونکي چې کورسونو ته رسیدګي نشي کولای هغوی هم زموږ له درسونو څخه ګټه واخلي.
د خوست څخه د کانکور په ازموینه کې لس غوره بریالیو زده کوونکو نمانځ غونډه ایوبی الشفا خصوصي روغتون نیولې وه. د دې بنسټ مسؤلین وایي افغانستان د روغتیا په سکتور کې په ځانګړي ډول د ښځو په برخه کې کافي مسلکي ډاکتران نه لري. د یاد روغتون یو موظف ډاکتر نجیب الله شینواری وایي،
د افغانستان په سطح باندې د نفوس په اندازه باندې چې موږ ګورو د ډاکټر طبقه ډېره کمه ده، خصوصا زنانه طبقه ته باید ډېره کم بوت لرو. موږ مردانه او زنانه دواړه باید داسې دولت داسې زمینه برابره کړي چې د مردانه تر څنګ د زنانه او سیلونو ته هم زمینه برابره شي چې د طب په برخه کې زده کړې وکړي.
په خوست کې د ښوونیزو مرکزونو او د کانکور د تیاریو د برنامو مسؤلین وایي چې د تیر وخت په پرتله په دې ولایت کې د آمادګیو د برنامو د پلي کېدو په پایله کې لوړو پوهنځیو لکه طب او انجینري ته د بریالیو خوستیو زده کوونکو تعداد څو برابره لوړ شوی دی.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلی شئ.
مشر ورته تاسو وګورئ چارواکي وایي چې د خبر پښتونخوا د شانګلې په بشام تحصیل کې د محمد عزیز په نامه یو ځای اوسیدونکي د چیر لفټ یا زنګو څخه د خپل دیارلس کلن زوی د ژغورلو په هڅو کې اباسین سین ته پریوتی دی چې تر اوسه لا درک دی. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د اګست په میاشت کې د بټاګرام په علاقې کې د شپږو ماشومانو په ګډون اته کسان په یو چیر لفټ کې بند پاتې شوي وو چې له اوږدو عملیاتو وروسته ژغورل شوي ول. له دغې پیښې وروسته انتظامیې چیر لفټونه تړلي وو، خو خلکو بیا پرانیستي دي ځکه چې د هغوی سره د خپلو کلو بانډو ته د تګ راتګ بله لاره نشته. په عین حال کې په سوات کې چارواکي وایي په تیرو دوو میاشتو کې د سوات سیند 2 کسان وړي دي. تفصیل شاین بنیرې راکوي.
دا پیخه د جولای په 23 په داسې حال کې رامنځته شوې چې د ملکند سیمې په بټګرام، شانګلا او کوهستان کې په سیند د پولونو د نشتوالي له کبله خلک د خپل مدد په خپل د اصول لاندې عارضي پولونه او چیر لفټونه جوړوي چې اکثر د بدو پیښو سبب ګرځي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د کوند سیمې یو سیاسي او ولسي مشر عابد شاه وویل چې د ماشوم پلار د تادی نه کار اخیستې دی او د یو پړي په وسیله د خپل زوی د ژغورلو هڅه کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې د پلونو د نشتوالي له کبله په هر اوړي کې یو شمېر ځوانان او ماشومان خپل ژوند وبایلي.
د دې طرف نه چې کوم دی ځان ته دوپټه اچولا او سهرزي کونډي مونډي اچولي او په رسۍ باندې روان شوی دی. دا لوپټه شلېدل یا دا کونډه چې کومه ده دا خطر له خو به سړی ته لسین په منځ کې لګېدلې او تر اوسه پورې ساعته پته نشته او نه لګېدی شي. لکه ور چې اباسین دی دا تقریبا د نن میاشت دو میاشتې مخکې درې څلور ماشومانې زمونږ چې کوم دی دا وړي هم دي.
شانګلا د خیبر پختونخوا په غریزه او وروستو پاتې ضلعو کې شمارل کیږي، چرته چې زلزلو او سیلابونو وخت په وخت خلکو ته تاوانونه اړولي دي او د نورو ادارو په شان د ژغورنې ادارې هم پیاوړې نه دي. له سیمې خبریال عمر باچا وایي چې سیمه غریزه ده او د داسې پیښو پر مهال د ژغورنې ادارې اکثر د پیښې ځای ته په وخت نه رسیږي.
بیا دا ماشوم هم چې بشام خلکو ریسکیو کړی دی غاړي هغې نه پس چې دی دوی فون کړی چې مونږ گاڑی چې موف کو را روان دی دوه ویلی سے اوس راتلو ضرورت نشته ماشوم هم ریسکیو شو قسم چې کم نه ډوب شو نو دا ریسکیو والا غفلت چې دی په دې کې او داسې ډېر انسیڈنٹ چې په شنگلا کې کیږي مونږ په کې لیدلې چې لکه ریسکیو والا په ډېر ځینو کې ښه کار هم کوي خو دا چې لکه اکثر واقعات کې داسې وشي چې دی پرفارمنس یا نیگلیجنس توجه چې دی واقعات وشي پکار دی چې ریسکیو 1122 خپل پرفارمنس کوک کی څنګه چې کال لازی بجای چې دلس پر ریکال کوي چې ہاں کم زده بے بلی اور راضی ہوئی دا کم زده هغه شل پیرو کې هغه تصدیق کوي شل پیر چې تصدیق کوي 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 هر کار شوی
خو د شنګلی د ریسکیو یو یو دو دو چارواکی دغه تورنر د وی وای چې په خپل محدود وسایلو کې د خلکو د ژوند غورلو هڅه کوي د ادارې ویان رسول خان شریف وایي چې کچره په وخت ورته معلومات ترلاسه شوی وي نو دوی به د ماشوم او دغه د پلار د ژغورلو لپاره هر ممکن هڅه کړې وي نوموړی وایي چې خلک یې د چیر لفټونو په وسیله د تګ را تګ نه منع کړي دي خو خلک یې خبره ځکه نه مني چې د هغې سره هم بل لار نشته دی
زمونږ سټاف چې کوم دی بد ویکل هغه مطلب روان شو هغه سپارت ته بیا یو پنځه منټ بعد بیا کال لاغ تاسو سپارت نمبر راځي دا ریکور شوی دی سرویس دی که نه بس مونږ ویل چې خلک د ګیارهوایي پنځه کال کې چې راشي مرازي فایر ایمرجنسی د میډیکل ده نو بیا سټیم بعد داسې خبر راغی چې کس په خپله باندې ځان بچی ریکور کوو او سیند لړا شوی دی لاندې بیا زمونږ ټیم سپارت لاړ خو هلته خو دسته پته راغی نه چې خو اباسین دی هغې مېز خو بیا مشکل دا یو سایډ جگہ میں دا ضلع بٹاگرام دے اور دایو ضلع شنگلا دا سړی چې راغله دی والدہ دے دے بٹاگرام سایډ نه راغله دی نو ټیم شنگلی سایډ نه دی کنه نو دا به کوم یو غټ غلطی شو دا
په دغه اړه مو د سیمې د انتظامی مشرانو سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو البته د سیمې څخه د صوبایي سملې غړي محمد رشاد خان وایي چې په خپل دوره کې یو شمیر پلونه جوړ کړي دي خو سیمه لویا او غریزه ده او د پانګو د نشتوالي له کبله یو شمیر پرمختیایي منصوبې د ځنډ ښکار دي نوموړي زیاته کړه
پکار دادا چې دا دا چې لفټ یا سسپنشن بریجز دا ای ڈی پی کی واچول شي دا نه چې خلک بزی نمائنده پسې نمائنده سره ځان له وسایل نه فند نه او حکومت دې دي طرف ته توجه نه ورکړي د دې واقعیت روک تام حل ده چې حکومت دې داسې علاقو دې لپاره مطلب یو جدا یو پیکیج ورکړي چې کوم ځای کې بریجز نشته کوم ځای کې چې لفټ مضبوط چې لفټ پکار دي دا خلکو خپل مدد اپ ته جوړي نو هغه وجنه به داسې واقع
د یادونه وردا چې تیر کال د اگست په میاشت کې د بټاګرام په الای کې په یو چیر لفټ کې د شپږو ماشومانو په ګډون د اتو کسانو د بند پاتې کېدو پیښه هم رامنځته شوې وه چې دا غي نو ورستو ځلی انتظامی په سیمه کې یو شمیر چیر لفټونه تړلی وو خو اوس خلک بیا هم کاروي په عین حال کې په سندونو کې د خلکو د ډوبېدو پیښې هم ډېرې شوې دي او په سوات کې د ژغورنې ادارې وایي چې روان کال د می میاشت راهیسې د سیلانیانو په ګډون 2.5 کسان د سوات سین وړي دي
شاید بودی ریو چې تاسو رپورت وړاندې کو مشال دوی تاسو غوږی په داسې حال کې چې نوې تعلیمي کال په پیلې دوه کې دوه میاشتې پاتې دي خبر په خطر حکومت د یولسم او دولسم ټولګیو لپاره نه مضمونه نصاب معرفي کړی دي تعلیمي چارواکو په دې لړ کې ټولو تعلیمي ادارو ته هدایت ورکړی دي او ورته په نوې نصاب د عمل کول هم ویلي دي نور تفصیل په خبره اسما ګل په دې رپورت کې ورو
د نصاب د ښوونې او روزنې محکمې لخوا جاری شوې اعلامیه کې د خیبر پښتونخوا ټیکس بک بورډ ته هدایت شوې چې د یولسم او دولسم جماعت لپاره د نوي معرفي کړل شوي نصاب مطابق د تعلیمي ادارو ته د کتابونو فرهمي یقیني کړي او د راتلونکي امتحان لپاره به پرچې هم له نوي نصاب نه جوړوي خیبر پښتونخوا کې د لسم او دولسم جماعت نصاب کې د بدلون په اړه لکورم ضلع د تعلیم څانګې مشر علي مشال ریډیو ته وویل که څه هم ټیکس بک بورډ په دې اړه استادانو له تربیت ورکوي ولی بیا هم د نوي نصاب سره بلد کېدو کې وخت لګي نوموړي زیاته کړه چې د نوي نصاب لاګو کولو سره زده کوونکو لپاره به ممکنه نه وي چې له خپلې خوښې مضمونونه انتخاب کړي
ان کیس دسی بچی ورکی وی چاوی خپل چوئس سره به ورکه سبجیکټ وو خوښتلو ساينس سبجیکټ بنا خوښتو ځای به سلو لرنر چې کوم دي آرټس ولا سبجیکټ وو خوښتو اوس هغه پورا مشکلات ورکی روغو ټیچرې پورا ورکی روغلو چې سر پر مستق بل کې چې دي چې کوم اثرات هغه به کامیاب نشي ویری پاکستان ولا کریکولم کې دینه مخکې هم ډیری وټي غلطه ده چې ورکی دي سبډن سټوډنټ باندې ډیر زیات راځي
پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد خورشید خان مشال ریډیو ته وویل چې له دې وړاندې هم په ځینو وختونو کې په نصاب کې بدلون شوی، خو د ضرورت مطابق معلومات پکې نه دي شامل کړل شوی.
موجوده وخت کې موږ ګورو د تعلیم یو درې څلور تقاضیر چې په کار دغه پوره کوي، او دا د شیره موجوده دور چونکې د ریسرچ او د سوچ دبر دی، د نوي نوي سیزونو د انټروډکشن دبر دی، د سوچ ماده په طالب علم کې اچول دغه دپاره ضروري خبره چې څه مضمونونه دي، څه استادان هغه له خاص په کار دي، هغه ټیچ کې موږ دا کوشش کوو چې روانو شو کالو کې داسې پلان جوړ کړو چې هغه د سټوډنټ هغه شانتې اکویپ شي او مارکیټ ته چې راځي، نه چې په دنیا کې هغه د هغوی سره برابر وي، یا ملکي یا معاشري چې کوم ضرورت دی هغه پوره کړي، روزګارونه راځي، د هغې نه بیا پروفیشنز وغیره جوړېږي. چې کوم د مضمونونه منشن شوي دي د هغې هېڅ قسمه په پرایورټي په هغه کې نه ښکاري، او څنګه چې د حکومتونو پالیسي روانه ده هغه
نوخار کې د جنکو های سکول مشر استاد جمیله دانیال مشال ریډیو ته په دې خبره فکرمندې ښکاره کړه، او ویل چې په نوي تعلیمي کال شروع کېدو کې وخت لګ دی، نو ممکنه نه ده چې دومره کم وخت کې د نوي نصاب مطابق کتابونه په بشپړه توګه چاپ کړل شي او متعلقه تعلیمي ادارو ته یې فراهمي یقیني کړل شي.
دی میٹنگ جون کے اور جولائی کی شبی دی کا نا اگین پس دا نوٹیفیکیشن شوے دے نوزو خپل ایران ایم جسنگا بدا ممکن ہے جی ستمبر نا سیشن سٹارٹ کی گی دا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر اور دائی بن نیوی بکس پروائیڈ کی آلریڈی مونگ تا بکس بھی چھٹیانو کی مونگ تیرا کڑی دی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر بکس نو چھ اس نیوی سیشن تا بسنگا دائی پروائیڈ کئی ما خون دے خیال چھ دا با دم رزر تیار شی پا دو میاشتو کی خو پینٹنگ ممکن ندے نو بیا دا دی ڈیویلپ کی دل بیا دا دی ریویو کول پورا یو لوی پروسیس ہی کنا دا سی آسان کار خون دے کریکولم مطابق تیارول بیا دا غی ریویو کول بیا دا غا کول بیا ریویو کول نو 2006 والا دغه چې د چټي بک کې دل کې دل نو 12 امرالو 20 امرالو لکه دا سي اسان کار نه د چني بوکس په چي دنو ډیولپ شي چې دای دا نوټیفیکیشن کړي نو ډیفینیټلی دا خپل لکه ډیر دای سپیډي کار کوي.
مشال ریډیو چکله د تعلیمي ماهرانو دا یو لسم او دولسم جماعت نوی نصاب په حق لا سرګند کړي اندېخني دا نصاب د خوونی او روزنې محکمې د چارواکو مخې ته کیخوي، نو په جواب کې یې د یادې محکمې یو ذمہوار افسر چې نه غوښتل نوم یې په میډیا واخستل شي مشال ریډیو ته وویل چې د رواني میاشتې په دیرشمې د اړوند ادارو غونډه بللې ده د نوی نصاب عملي کولو او په دې لړ کې پیښو چیلنجونو د هواري لپاره کړنلاره وټاکل شي. د نصاب د ښوونې او روزنې محکمې لخوا جاری شوی اعلامیه کې د سوبې ټولو سرکاري او نجی تعلیمي ادارو ته امر کړی چې د دوی لخوا منظور شوی نصاب کې د زده کوونکو ته سبق ښایي، او په نجی توګه کتابونه چاپ کوونکي بعد د ټیکسټ بک بورډ د اجازت نامې وروسته کتابونه چاپ کولی او خرڅولی شي. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
مشال د تاسې وګړي د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې نامعلومه خلکو پر دیوالونو د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مشرانو او د ځین خبریالانو تصویرونه لګولي چې پکې هغوی غداران بلل شوي دي. پاکستان کې یو چا غدار ګرځولو عمل لسیزو راهیسې روان دی. زموږ همکار شاهنواز ترکزی په دې ځانګړي راپور کې په پاکستان کې د یو چا او یو ګوند د غدار ګرځولو د تورونو تاریخ ته کتنه کړې ده.
د پاکستان په ځینو خاورونو کې نامعلومه تنانو د پاکستان تحریک انصاف ضد بینر یا لوی لوی څادري بورډونه لګولي. دغه بینرو باندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مشرانو تصویرونه چاپ کړي. دغه تصویرونه سره په اردو ژبه کې ورته لیکلي د غندنې ورځ او غداري پاکستان. دغه تصویرونه چې څلیرش نیوز ټلویزیون چینل په ویبپاڼه او په ځینو نورو میډیا چینل هم چاپ شوي، ورته لاندې داسې کوم نوم یا تنظیم او یا کومه محکمه او یا بیا اداره نه ده لیکلې چې ګنې دا خبره واضح شي. دغه لیکل تصویرونه او بینر چا لګولي؟ دغه تصویرونو کې د پخواني وزیر اعظم عمران خان چې دا وخت بندي دي، او دغه ګوند مشرانو لکه د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور، پخواني سپیکر اسد قیصر او د نور په شمول د ځینو میډیا کارکونکو تصویران هم شامل دي. میډیا کارکونکو کې یو د عمران ریاض خان تصویر هم شامل دي. دا چې پاکستان کې د غداري لړۍ له کومې را روانه ده؟ مشال ریډیو هم دغه پوښتنه د کراچی پوهنتون پخوانی پروفیسر ڈاکٹر توصیف احمد خان نے کڑی.
یہ تو 47 سے چلا رہا ہے، جن لوگوں نے بھی
دا خود نور لسوا او سر وختم کال رہ سره روانه ده چې کوم خلکو هم د واکمنانو ضد خبره کړي هغه غداران بللي او د هندستان ایجنټا نه بللي. تحریک انصاف والا خو بچتي چې ور باندې د هندستاني ایجنټ تور نشته، خو د امریکای د ایجنټان والا تور په ولګي. دا خو په خوانه را روانه لار ده چې استابلیشمنت استعمالوي. دا د کمیونست پارټي او د نېشنل عوامي پارټي نه شروع شوه، او د پیپلز پارټي او د مسلم لیگ زینو ډر نه تر دې وخت را ورسید، او همیشه دغه شان مهمونه چلیږي. خو دا زیات ګټ ټول کون کې نوی
کمپین چلتی ہے مخالفین کے لیے جس کا جو بہت زیادہ دیر پا نہیں ہوتی
د جولای پوت سلی رشتما پاکستان تحریک انصاف په خپل ایکس پاند دغه غون د یوې پلوی جنی ویډیو شریکه کړي او ورسره لیکلی دي دا څوک دي چې متباغیان او غداران وای که رښتیا ول غداری وي نو بیا موږ ټول غداران یو که د حق خبرې لپاره ودرېدل بغاوت وي نو موږ باغیان یو او یو به پاکستان کې کمیونست پارټي په 1945 کې د بندیز دلاندې راغلی وه د هغې مشران غداران بللی شي چې پکې د نورو سره سم د اردو ژبې شاعر فیض احمد فیض هم شامل و د دغه ګوند وړاندې په ځانګړې توګه د خدای خدمتګار مشر عبدالغفار خان چې باچا خان هم یادیږي د هندوستاني ایجنټ په تور څو وارې بندي شوی و باچا خان ته یو بل نوم چې فرنټیر ګاندي یا سرحدي ګاندي هم ورکړی شوی و د پاکستان تر جوړېدو وړاندې د هند د کانګرس ډلې په مشرانو کې و د کمیونست ګوند بندېدو وروستو همدغه سیاسي مشرانو نېشنل عوامي پارټي جوړ کړه چې مشرانو کې ولی خان د چارسدي مولانا باشانی د بنګال جی ایم سید د سند صوبې عطا الله خان منګل د بلوچستان او ځینې نور هم شامل وو په 1950 کال کې د هغه وخت صدارتي انتخاباتو لپاره انتخابي مهم شروع شو نو د پخوانی پوځي مشر او د مارشال لا منتظم جنرال محمد ایوب خان مقابله کې د محمد علي جناح خور فاطمه جناح کاندیدا وه نو د تاریخ پوهانو د معلوماتو سره سم د هغه وخت اسټابلیشمنت فاطمه جناح هم د هندستان ایجنټ وبلله او ورته د غداري هر پور په غاړه کړ د فاطمه جناح د انتخابي مهم ملګري د نېشنل عوامي پارټي مشرانو چې پکې د نورو سره سم ولی خان هم شامل و ډاکټر توصیف احمد خان نه دا پوښتنه چې د غداري د تور د لګېدو وروسته بلل شوي غداران آیا اتلان شوي او کنه بالکل هغه اتلان کیږي چې د ډیرو مشکلاتو نه پس څوک په خپل لار ولاړ پاتې شي نو هغه اتلان جوړیږي او دا د هغوی حق هم دی د داسې مهمینو همیشه نقصان شوی دی د پاکستان ریاست او جمهوری نظام ته د توصیف احمد خان اشاره د عوامي لیگ مشر شیخ مجیب الرحمن رخته وه شیخ مجیب الرحمن د بنګال چې اوس بنگلاديش نومیږي او په شریف پاکستان کې نوم مشرقي او یا ختیځ پاکستان د سیاسي ګوند عوامي لیگ مشر وو هغه د 1970 کال په جمهوری انتخاباتو کې د ډاکی بنګال د قومي سیملې غړی منتخب شو او دغه ګوند یو اصل او وش بیت څوکۍ یوازې د مشرقي پاکستان غټلې وي مشرق پاکستان کې د قومي سیملې یو اصل او نه شپېته څوکۍ وي چې دوه بیا نور ګوندونو غټلې وي باوجود د دغه لوی اکثریت د پاکستان صدر او د هغه وخت پوځي مشر یا مارشال لا منتظم جنرال هغه محمد علي یحیی خان ورته د وزیر اعظم څوکۍ ورنکړه او په بنګال کې د عوامي لیگ ضد پوځي عملیات شروع کړل دغه عملیاتو نتیجه کې په دسمبر 1971 کال کې بنگلاديش ازادي واخسته او له شریک پاکستان جدا شو د هغې وروسته همدغه کال یحیی خان نېشنل عوامي پارټي ولی خان ډله هم د بندیز دلاندې راوسته مشرانو گرفتار کړل د جمهوریت د بحالې وروسته ولی خان د پاکستان په قومي سیملې کې د اپوزیشن لیډر وټاکل شو خو په 1975 کال کې د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو دوباره نېشنل عوامي پارټي ولی خان ډله کله آدم کړه او مشرانو د غداری په تور په بندیخانو کې واچول چې کله پخوانی پوځي مشر جنرال ضیاء الحق مارشال لا ولګوله دغه بندیان آزاد کړل پاکستان کې تر دې دمه 15 تنه داسې دي چې ور باندې د غداری تور لګېدلې چې پکې ډاکټر شکیل افریده ادریس خټک شیخ مجیب الرحمن کمال حسین او پخوانی پوځي مشر جنرال پرویز مشرف شامل وو په دغه تنانو یا داسې چې ګنې د غیر ملکي استخباراتو سره مرسته کړې یا بیا داسې چې ګنې دوی د عین پاکستان د اصول سرغړونه کړې او غداری کړې په تورونو کې سزا شوي د پیښور خبریال شمیم شاهد مشاهد رډیو ته وویل د غداری تورونه سیاسي ډلو ته په عوامو کې ګټه ورکوي خو باید ټولې سیاسي ډلې د مقتدره په وړاندې یو موټی شي
خو په کار داده چې دې صاحب کې عمران خان د لویې نه کار وانخته په کار داده چې کم جمهوري قوتونه دي هغه ټول سره غکیل او دا ټول ځان سره شامل کړي نو زمان داده داره چې هغه وه کامیاب شي په یوازې توګه باندې دیګیای او کوشش کوي د دې بریس نتیجه نی البته دا یو خبر ده تر پاکستان حالات د ماضي نه مختلف دي دې صاحب کې ملټري اسټابلیشمنت استخباراتي ادارې دا بالکل ایسولیټ شي دي د نور نشي کولی چې دا اواز نه دباو کی
دا ډاکټر توصیف احمد خان په خبره دا بدمرغي ده چې د ملک د چلولو درې ادارې معلومې دي یو انتظامیه بل قانون سازه او درېم عدالتونه او دا نورې ماته ته محکمې دي خود وو یو محکمه چې اشاره پوز او استخباراتي محکمو ته ده په خبره چې دوی د ادارو واک هم اخسته د پاکستان پوز په تیر وختونو کې وار په وار دا خبره په ډاګه کړي چې دوی هیڅ په سیاست کې لاسوهنه نه کوي، هیڅ یو څوک دی سیاست کې نخ کېلوي. او دوی دا هم ویلي دي دوی د جمهوریت احترام کوي او د سرحدونو خوندیتوب ته ژمن دي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.